سالی باشه. این سالی سپ خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ له تاسو مننه او د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام. ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع مدد چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر ودراوه. د حقانی شبکې د دریو غړو پر خوشی کېدو ولسی جرګې مثبت او منفي عکس العملونو ښولې په څو شیبو کې تفصیل اوري. پیل خبرونه کېږي له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. طالبان وایي تر هغو به په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان خوشي نه کړي چې د دوی درې تنه غړي چې پرون د خوشي کېدو اعلان وسو یو خوندي ځای ته انتقال شوي نه وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ودرول سو. او په غزې کې د اسرایلو په نوي هوایي بریدونو کې چې نن سهار شوي دوه نور فلسطینیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. طالبان وایي تر هغو به په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان خوشي نه سي چې د دوی درې تنه غړي چې پرون د خوشي کېدو اعلان وسو یو مسون ځای ته انتقال شوی نه وي. دا خبره د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په واسطه پیغام کې وکړه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون د نومبر 12 اعلان وکړ چې انس حقانی او د طالبانو د ډلې دوه نور مهم غړي په مشهور ډول له بګرام زندانه خوشي کېږي. ښاغلی غني په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه پریکړه یې له نړیوالو شریکانو او په ځانګړې توګه له امریکا سره په مشوره د سولې او ثبات مخامخ مذاکراتو د پیلېدو په هدف کړی ده. ولسمشر غني زیاته کړې د امریکایي پوهنتون د دوو برمتسوي استادانو روغتیایي وضعیت نازک او له طالبانو سره د غیر مستقیمو خبرو کې د دوو استادانو خوشی کېدل اساسي غوښتنه وه. خو لا هم معلومه نه ده چې د طالبانو دغه بندیان اوس چیرې دي. خو تېره ورځ یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل دا کسان د بګرام له زندانه لېږدول شوي دي. بلخوا ولسمشر ماڼۍ د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت عمومي ریاست د انس حقانی او ورسره دوه نور کسانو د اوسېدو د ځای په اړه څه نه وایي. خو په کابل کې طالبانو ته یوې نږدې څېرې ویلې چې انس حقانی او دوه نور خوشي شوي بندیان قطر ته رسېدلي دي. په کابل کې د نن سهار په موټر بم چاودنه کې چې د کورنیو چارو وزارت ته څیرمه سوی دی لږ تر لږه اووه تنه ملکیان وژل شوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په وژل شویو کې ماشوم هم شامل دی.
مشمول یک طفل 13 ساله که طرف مکتب روان بود. 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدن و 10 تن دیگر زخمی و 4 تن از کارمندان یک کمپانی سیکیوریتی هم شدیداً مجروح شدند.
دا پیښه د کابل د 15 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې سویده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په یوه استولې پیغام کې ویلي چې دا برید د طالبانو کار نه دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د رای د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ودرول سو. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر د ځینو سیاسي احزابو نمایندانو او مدني ټولنو اعتراضونو او اندېښنو ته د رسیدنې په هدف ودرول سو. ښاغلی ابراهیمی زیاتوي چې دغه بهیر د کمیسیون تر راتلونکي هدایت ته درېدلی دی او د هغو محلونو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر چې د رایو صندوقونه یې پرانیستي دي او د تفتیش او څیړنې لاندې دي له دغه امره مستثنا دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د دې بهیر له درېدو هرکلی کړی. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویان محمد قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر انتخاباتو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر باید له یو یا دوه ورځو زیات وخت ونه نیسي. د پروان د کلیو د پراختیا رئیس د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې ټپي شوی دی. د پروان د والی ویان دی وحیدې شاهکار د دې خبرې په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل چې جان محمد حکمت جو په تیروتنې سره د پروان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ټپي شوی. میرمن شاهکار زیاتوي دا پیښه هغه مهال شوې چې د پروان د کلیو د پراختیا رئیس له پروان څخه کابل ته روان و. د نوموړي په خبره د امنیتي ځواکونو هغه موټر ته چې ښاغلی حکمت جو پکښې و د تلاشۍ په هدف ته درېدو غوښتنه کړې وه خو موټر ونه درېد نو ډزې ورباندې وسوې. په غزې کې د اسرایلو په نوې هوایي بریدونو کې چې نن سهار سوي دوه نور فلسطینیان وژل شوي. په دې سره پر فلسطینیانو د اسرایل د دوه ورځنیو بریدونو د تلفاتو شمیر 200 تنو ته ورسید. فلسطینی ملیشو په متقابل اقدام کې نن لا ډېر توغندي پر اسرایلو وشتلې دي، خو د اسرایل لوري د مرګ ژوبلې راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. دا بریدونه وروسته له هغه پیل شوي چې اسرایلو پرون د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې یو لوړ پوړی قومندان په غزې کې وواژه. اسرایل وایي بها ابولاتا پر اسرایلو د څو بریدونو په پلان کې ښکېل وو او د لا نورو بریدونو نو نیته هم درلود. او تمه ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگتن کې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. رجب طیب اردوغان پرون واشنگتن ته ولاړ. د ترکیه ولسمشر تر دې مخکې په 2018 کال کې واشنگتن ته تللی چې بیا د ساتونکو د کوردی مظاهره کوونکو پرې ویډلې د ترکیه د سفیر کور ته نږدې حمله وکړه. اردوغان په داسې وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر کړی چې د ناټو د دغو دوو غړو هیوادونو اړیکې چې لاویا کلونو راهیسې شوې اوس کړکېچنې سوي دي. رجب طیب اردوغان واشنگتن ته تر تک مخکې د دې سفر په اړه د دوشنبه پرس په انقره کې ویلي چې دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د ترکیه او امریکا متحده ایالاتو اړیکې ښې نه دي. د خبرونو پای
تاسو ته د رادیو ته ورسید. اور چې د انتخاباتو کمیسیون په ټول ولایتونو کې درایو شمیرنه بهیر ودراوه.
تاسو څه فیصله راغلي کمیسیون مستقل انتخابات روان د باشموري او تفت شورا څه فیصله بعدي متوقف است.
د حقانی شبکې د درایو غړو پر خوشی کېدو ولسی جرګې بیل بیل عکس العملونو شولې.
کوم عمل چې د حکومت د خاطر سره شو او دغه بندیان خوشی کړل موږ دغه مثبت ټکي ګڼو.
وسلول طالبان وای د امریکایي پانتون دوه استادان به هغه وخت خوشی کړی چې دوی درې خوشی سی بغړی یو خوندی ځای ته ورسیږي. نن په کابل کې په یو انتحاري حمله کې وکسن او چلسل په بهرونی موضوعات کوي چې د نه هوسو ټولنې په نوم کناډیوال کانفرنس کې د ماشومان او شوزو او اقلیتونو په وړاندې د تاریخوالي پر موضوع بحث وایي. په دوی منیمای کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او څیړنې بهیر ودراوه. دغه کمیسیون نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه اقدامې د ځینو انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو غوښتنو ته په پام سره کړی دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دې پریکړې هرکلی کړی دی. نو جزئیات له نسیم شفق څخه اوري.
د سلام په وړاندې کولو سره د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو له پراخو اعتراضونو وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیاشمیرنې او څیړنو بهیر ودراوه. دا کمیسیون ټینګار کوي چې له دې کار نه هدف د هغو انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو اندېښنو ته رسیدګي ده چې د رایو له بیاشمیرنې او څیړنو لړۍ سره یې مخالفت کړی و. د دې کمیسیون یو بیان د عبدالعزیز ابراهیمی د چهارشنبه پر ورځ په دې هکله ازادي راډیو ته داسې وویل.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رهبری د فیصلې پر اساس د رایو د بیا شمیرنې او سیړنو لړۍ د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو غوښتنو ته د رسیدنې په هدف تر بیا پریکړه ودرول شوه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له مخالفت سره سره په څلور درشو ولایتونو کې د 8255 محلونو د رایو بیاشمیرل او څیړنه د تیرې شنبه په ورځ پیل کړه. خو د عبدالله ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل په مشرۍ انتخاباتي ټیمونو دا لړۍ تحریم کړه او حتی د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې هم مخالفتونه رامنځته کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې ویلي وو چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم د میاشتې په درویشتمه یعنې د پنجشنبه په ورځ اعلان شي، خو اوس په دغه کمیسیون کې چارواکي ټینګار کوي چې د انتخاباتو د لمړنیو پایلو اعلان د رایو د بیاشمیرنې او څیړنو د لړۍ بشپړېدو پورې تړاو لري. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اقدام پر ځای بولی. خو دغه کمیسیون غړي اویان محمد قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر زندیدل باید ډیر اوږد نه وي.
کچیر دا زندول د انتخاباتي ټیمونو د رضایت سبب شي زما له نظر بد کار نه ده. خدا زند باید وګد نه ویو د یوی یا دوه ورځې لپاره وی ترسو د انتخاباتي ټیمونو نظر واخیستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څارنې د بنسټونو شبکې د چهارشنبه په ورځ په یوه غونډه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پایلو پر ځنډولو سخت انتقاد وکړ او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو ترمنځ رامنځته شوي جنجالونه یې د انتخاباتو لپاره خطرناک وبلل. د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې هم په دې اړه ډول ډول نظرونه مطرح شول. د دې جرګې ځینو غړو وویل چې د انتخاباتو د پایلو ځنډیدل پر انتخاباتو منفي اغیز لري، خو ځینو نورو بیا ټینګار کوو چې انتخابات یوه مهمه سیاسي پروسه ده او باید په ډیر دقت سره پر مخ ویوړل شي. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر ودراوه. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په هلمند کې هم د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د ټاکنو د دفتر مخې ته خیمه وهلې ده. دوی له چهارشنبې راهیسې د انتخاباتو کمیسیون کارکوونکو ته اجازه نه ده ورکړې. الیاس دایی راپور لري چې د اعتراض کوونکو په اواز پیلېږي.
تر دې شعار وروسته د ولسمشرۍ د نوماند ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم غړو او طرفدارانو د ټاکنو د کمیسیون دروازه وتړله. د ثبات او همپالنې د ټیم یو غړي عبدالرزاق سنجر وویل دوی د رایو د بیا شمیرنې بهیر نه مني او ژر تر ژره دې ودرول سي.
بیا شمیرې توقف ده، په هیڅ عنوان موږ اجازه نه ورکو. سوله ییز او مدني حرکت موږ حق دی. پرون موږ رسمن د کمیسیون دروازه قلف کړې ده. کایان په غیاب کې دوی د پروسې بیا شمیرې ته ادامه ورکړې وي، مشروعیت نه لري. تیر ورځ موږ ته اطلاع راورسېدله چې بعضي ارشد غړو د کمیسیون انتخابات ولایت من یې دا کړی ده چې زموږ سره د ثبات او همګرایي ناظرین وزور لري. موږ بشماری کړی دا موږ ردو په هیڅ سنوان د حقیقت نه لري.
د ټاکنو د خپلواک دفتر مسولینو اعلان کړی دی چې په یو شمیر ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې په ضد د دوی د دفترونو د تړل کېدو په خاطر امکان لري دا کرب پر درویشتمه د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړي نتایج اعلان نه کړی سي. په هلمند کې د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم غړو د ټاکنو د خپلواک دفتر مخې ته خیمه ووهل او دغه دروازه د هر ډول کسانو پر مخ وتړله. د دغه ټیم یو بل غړي عبدالرشید ناصری وویل تر هغو چې د مرکز څخه د دوی د انتخاباتي ټیم لویه شورا امر نوی کړی د کمیسیون دروازه به بندوي.
جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او د کاندیدانو شورا فیصله نه کړې تر څو پاکي او ناپاکي راځي لاسي. موږ به تر هغه وخت پورې هیڅ چاته اجازه ورنه کوو چې کمیسیون ته داخل شي. د کمیسیون مامور ته موږ دا ور تصمیم جدي نیولای دی. د 2014 انتخابات نه دي چې څوک بیا ځکه نو یا تیر پرلماني انتخابات. موږ د سیستم لپاره کار کوو، موږ د پاکو رایو لپاره د خلک راولر شي.
د ولسمشرۍ ټاکنې دروان مریض کال د میزان یا تلې د میاشتې پر شپږمه نیټه وسوي چې د بایومیټریک سیستم سره سره پکې اکثر انتخاباتي ټیمونو د تکلوب ادعا وکړه. د ټاکنو نتایج هم په بایومیټریک سیستم کې د ستونزو ترڅنګ د کمیسیون په دننه کې د کشمکشونو په خاطر ځنډیدلې دي. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
د حقانی شبکې د دریو غړو پر خوشی کېدو د ولسی جرګې استازو بیلابیل عکس العملونه شولې دي. ځینې یې د دې کار هرکلی کړی، ځینې نور ورباندې انتقاد کړی دی. پیروزه عزیزی او په دې اړه نور جزئیات.
د حقانی شبکې د دریو غړو لباند د ازادي دود د پریکړې په اړه د افغان حکومت د پریکړې اعلان په ولسی جرګې کې خوشبینۍ او اندېښنې راپارولې دي. دا دغه جرګې یو شمیر غړو د چهارشنبه د ورځې په عمومي ناسته کې د حکومت په دغه پریکړې اعتراض وکړ او دا یې د حقانی شبکې لوري په ترسره شویو حملو کې د قربانیانو په حق جفا وګڼله. د معترضو استازو لړلې نیلوفر ابراهیمی وویل
خواهران، مادران،
هغه خویندې، میندې او کونډې چې د حقانی شبکې قربانیانې دي، زه له تاسو بخښنه غواړم. ما ونه شو کړی چې د مجلس د استازي په توګه د عدالت په چنګښت کې خپله ونډه ولرم. که د سولې لپاره پلمه ده، آیا هغه 850 کسان چې د همدې تعظیم ډلې له لوري خوشي شول د سولې د مذاکراتو لپاره چې لا یې هم آخر معلوم نه دی کافي نه وه چې بیا په ملي کچه د خیانت امتیاز وورم؟
امتیازی
خو یو شمېر نورو استازو بیا د حکومت دغه پریکړه په هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو او سولې لپاره ښه ګام یاد کړ. آریان یون په مجلس کې د حکومت د پریکړې یو ملاتړی.
کوم عمل چې د حکومت دخوا ترسره شو او دغه بندیان یې خوشې کړل، موږ دغه مثبت ټکی ګڼو او د سولې په راوستو کې، د سولې د بهیر کې دغه یو عملي ګام دی.
له دې سره د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی چې دغه پریکړې د اعلان پر مهال هم پار کې وو دغه کسانو د ازادیدو په تړاوی وویل
د امریکایي استادانو د خوشی کېدو نه وخت د افغان حکومت له لوري سوی دغه پریکړه سخته او ستونزمنه وه حصول ته د رسیدو لپاره مهم ګام دی
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د حقانی شبکې د دریو مهمو غړو اناس حقانی مالی خان او عبدالرشید عمری د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کولو په مقابل کې د آزادولو پریکړه اعلان کړه ښاغلی غنی ویلي دغه بندیان طالبانو سره د سولې په تړاو د مستقیمو خبرو اترو د زمینې برابرولو لپاره آزادوي د امریکایي پوهنتون دوه استادان امریکایي کوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس درې کاله وړاندې په کابل کې وتښتول شول افغان ولسمشر ټینګار کړی چې د حقانی شبکې د دغه دریو غړو د آزادیدو اقدام د ده په وینا د دښمنانو د حملو د زیاتوالي لامل به ونه ګرځي فیروز عزیزی ازادي راډیو کابل
یو ورځ وروسته له هغې چې د حقانی شبکې درې غړي له زندان څخه آزاد شول په کابل کې نن یوې انتحاري حملې وو کسان ووژل او تر لاسو زیات نور ټپیان کړل د کورنیو چارو وزارت وایي د حمله کوونکي هدف د یوې بهرنۍ امنیتي کمپنۍ کارکوونکي وه رحمت الله افغان په دې اړه راپور لري
د دغه پیښې د یو قرباني ورور چې تازه د پیښې سیمې ته رسېدلی او د ورور په ویر کې په کوکو ژاړي د پیښې په ځای کې ګمارل سوي امنیتي کسان که څه هم د نوموړي د ورور د وضعیت په اړه بې خبري ښیي خو د هغه په نشتون کې وایي چې ورور یې وژل سوی ویل کیږي چې د نوموړي ورور د ملي اردو په ځانګړیو ځواکونو کې دنده درلوده د پیښې د یو قرباني پلار په قهر او غوسه په دولت انتقاد کوي د پیښې عیني شاهدان هم د پیښې په اړه خبرې لري رفیع الله پیښې ته نږدې وو
تقریبا تعداد مرداوره که ما دیدم خو از ده نفر زیاد بود که در سو هفتاد ما هم کردیم که فقط هم کسایی که دست پای میزد و را بالا کردیم زخمی را
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دغه حملې هدف د ورلد ګارد امنیتي کمپنۍ موټر و چې څلور تنه پکې ټپیان سوي دي له پیښې یو ساعت وروسته د کورنۍ چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي په کابل کې ویناستې ته وویل چې په دغه حمله کې اووه تنه وژل سوي او څوارلس نور ټپیان سوي دي هغه وایي د یو څوارلس کلن ماشوم په ګډون چې ښوونځي ته په لاره وو اووه تنه هیوادوال شهیدان سوي او لس نور ټپیان سوي د یوې امنیتي کمپنۍ څلور تنه کارکوونکي هم سخت ټپیان سوي دي د پیښې د سیمې اوسیدونکي چې په پیښه کې ورته زیان اوښتی دغه انتحاري حمله د ولسمشر غني خبرو ته د طالبانو ځواب بولي چې ویلي وو د انس حقانی له ازادېدو وروسته به د طالبانو حملې زیاتې نسي د دفاع وزارت پخوانی کارکوونکی سید مقبول چې کور یې د پیښې ځای ته څیرمه ده او زیانمن سوی
وایي خوشخبری بود که طالب بر ما داد که ما را یل بهتر میسیم
هغه وایي د خوښي خبر و چې طالبانو موږ ته راکړ چې موږ خلاص کړی موږ د تاسې ځوان له دې هم بهتره کولی سو له بده مرغه درې ترهګر چې ولسمشر آزاد کړي د سولې لپاره یې آزاد کړل خو د خلکو د خوشحالۍ لپاره یې نه دي آزاد کړي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې په کابل کې د نن ورځې حمله د دوی کار نه و د حقانی شبکې دویم نمبر غړی او د حقانی شبکې د رهبر ورور انس حقانی او د دغه شبکې دوه نور مهم غړي تیر ورځ د ولسمشر په امر آزاد سول
توکو
شنبه ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com
وسله ول طالبان وای د امریکایي پانتون دوا استادان به هغه وخت خوشی کړی چې انس حقانی عبد الرشید عمری او حاجی مالی خان یو خوندي ځای ته ورسیږي د دې ډلې وایان وای چې تر اوسه پورې دوی تخپل بندیان نه دي رسیدلي جمهور ریاست ملي امنیت شورا او د ملي امنیت عمومي ریاست تر اوسه د انس حقانی او دوه نورو طالب زندانیانو د ځای ځایګي په اړه څه نه دی ویلي اکرام الله اکرام پر دې موضوع جزئیات برابر کړي
د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د وسلوالو طالبانو د دغو دریو مهمو غړو د ازادیدو د پریکړې لیلان نګدی سلر ویش ساته تیریږي، خو وسلوال طالبان وای تر اوسه خپلو دغو دریو غړو ته لاسرسی نه دی پیدا کړی. د دې ډلې ویان زیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي پوهنتون دوه استادان به هغه مهال آزاد شي چې د دوی درې زندانیان یو ځانګړي خوندي ځای ته ورسیږي. خو وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې او د سیاسي چارو کارپو وحید مجده وویل کوم اطلاعات چې دوی ته رسیدلي ویل کېږي چې دغه درې طالب زندانیان آزاد شوي او د افغان دولت له لوري قطر ته رسیدلي دي. دی وایي تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم او حتی یو غږیز پیغام مې واورید، دغه درې طالب زندانیان قطر ته رسیدلي دي. او کوم څه چې مې له یو شمېر سرچینو څخه اورېدلي دي، دوه امریکایي استادان هم امریکایانو ته سپارل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست، ملي امنیت شورا او ملي امنیت عمومي ریاست د حقانی شبکې د دغو درېو زندانیانو د ځای ځایګي په تړاو له څه ویلو ډډه کوي. طالب ویان زبی الله مجاهد دا هم وایي چې د دغو زندانیانو خوشې کېدو سره به ممکن د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات بیا ځلې پیل شي. نوموړي دغه شان وویل چې د حکومت له لوري د دغو زندانیانو خوشې کېدل به د سولې په مذاکراتو مثبت اغېز ولري. په همدې حال کې د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي وایي د دغو درېو زندانیانو خوشې کېدل د سولې مخامخ خبرو اترو لپاره زمینه برابروي. دی وایي دا د زمینی د برابرولو لپاره ښه فرصت دی څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې وشي او تاوتریخوالی ودرول شي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي کله چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور پای ته ورسیږي، دغه ډله به له کورنیو اړخونو سره خبرو ته کښېني.
لوی څرنوالی وایي چې د 1398 مریض کال په لومړیو دریو ربعو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 2500 دوسیې څېړل شوي دي. د دې ادارې ویاند وایي چې دغه دوسیې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې ثبت شوي دي. تفصیل خان محمد سین.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي عدلي او قضایي ارګانونو ته د ښځو لاسرسی د تیر کال په نسبت زیات شوی دی. د دغه ادارې مسؤلین وایي ښځې اوس د هیواد په 22 ولایتونو کې څارنوالانو ته لاسرسی لري. د دغه ادارې ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د 1398 مالي کال په لومړیو دریو ربو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2520 دوسیو ته رسیدنه شوې ده.
دغو قضیو ته د قانون د احکامو په رڼا کې جدي او عادلانه توګه رسیدنه سوې، عاملین یې څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي او قانوني چلند ورسره سوی. ډیری اوس په زندان کې دي. د قضیې په 14 ولایتونو کې ثبت سوي دي.
ښاغلي رسولي وویل د ښځو پر وړاندې ډیری قضیې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې ثبت شوي دي. جنسی تیره، بدلمنی تا اڑباسل، ٹپی کول او معلولول، سوزول، زان سیزن تا اڑستل، وحل ٹکول، د بدن د غړو پرې کول، په زور او دول، د زدکړو له حق به برخی کول او د نافقه نه ورکړه. د تاوتریخوالی هغه ډولونه دي چې د لوی سارنوالی په خبره خزی ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسون وایي اوس هم د هیواد په لیرې پرتو ولایتونو کې د ښځو قضیو ته لازمه رسیدنه نه کیږي. د دغه کمیسیون غړي لطیفه سلطانی ازادي راډیو ته وایي سره له دې چې په مرکز او لویو ښارونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د برخې څارنوالان فعال دي، خو دغه فعالیتونه باید په لرې ولایتونو کې هم زیات شي.
داسې ولایتونه هم شته چې په خوشنۍ سره د څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانونو لخوا په کې د داشان قضیو پر وړاندې لازم اجراءات نه کیږي، او دلیل یې دا دی چې ښځې په کې حقوقي اسانتیاو او مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري.
خو د لوی څارنوالۍ ویاند وایي دم ګړۍ په هغو ولایتونو کې چې ښځینه څارنوالانې فعالې دي، شمېر یې له 15 ولایتونو نه 22 ته رسېدلی دی. مخکې له دې د ښځو چارو وزارت هم په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو خبر ورکړی دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان امریکا ته تللی او تمه ده چې نن په واشنگټن کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. واشنگټن ته د ښاغلي اردوغان د سفر جزئیات له عصمت سروان اوري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په واشنگټن کې دی او نن د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ویني. اردوغان د سه شنبې په ورځ واشنگټن ته تر روانېدو مخکې په انقره کې وویل دا سفر په داسې وخت کې کوي چې د امریکا او ترکیه اړیکې له یوه ترنګلي پړاو تیریږي. د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه. ویویل
معرکتله الگیلی واردیمز مطابقتن حالا
ولسمشر ترامپ ته بووایم چې په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه د موافقې ټول موارد عملي شوي دي.
یینه بلګدلله کندلرنه ifade edeceğiz.
د پر امریکا تور پوری کړ چې په سوریه کې د اوربن موافقه رعایت کړي نه ده او ویل چې د موافقې پر اساس باید کورد ځواکونه د ترکیې د پولی په اوجدو کې 10 کیلومتر شاته لاړ شي. د امریکا د حکومت یو چارواکی ویلي چې ځینې اختلافات د دوه هیوادونو د اړیکو د خړپړتیا سبب شوي دي. ویل کیږي چې د ترکیه او د ناټو ترمنځ چې ترکیه یې غړې ده اړیکې په تیرو اویا کلونو کې تر بل هر وخت زیاتې اغیزمن شوي دي. امریکا ترکیه ته د F-15 جنگي الوتکو له ورکولو ډډه کړې ځکه چې امریکا او ناټو په دې اعتراض لري چې ترکیه له روسیې څخه دفاعي سیستم اخلي چې د ناټو له وسایلو او دفاعي سیستمونو سره جوړ نه راځي. د امریکا د استازو جرګې تیره میاشت په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په ځواب کې پر دغه هیواد یو لړ بندیزونه تصویب کړل. یو شمیر استازو دا هم وویل چې که ترکیه د سوریې کردان له نور خطر سره مخامخ کړي نو بندیزونه به پرې ډیر کړي. اردوغان تر دې وړاندې په 2014 میلادي کال ترکیې ته سفر کړی و. همغه مهال د ساتونکو د کورد مظاهره چانو پر یوې ډلې د ترکیې د سفیر کور ته نږدې حمله وکړه. دا مسئله هم د دو هیوادونو د اړیکو د خړپړتیا سبب شو.
د کینیا په پلازمینه نایروبی کې په یوه کانفرنس کې په بیلابیلو ټولنو کې د ښځو ماشومان او لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي موضوع وڅېړل شو. د ازادي راډیو خبریال سمی مهدی راپور راستولی چې پښتو باندې له سیب تلاش څخه اوري.
له څلور زرو زیات میلمانه د ختیځ افریقا په یوه څنډه کې سره راټول شوي څو د ښځو ماشومانو او لږکیو پر وړاندې له تاوتریخوالي ډکو کړنو او تبعیض ته د رد ځواب ورکړي. د نفوس او ټولنې په دې نړیوال کانفرنس کې راټول شوي کسان د ملګرو ملتونو او د بیلابیلو هیوادونو د رهبرانو لخوا د تاوتریخوالي او تبعیض پر وړاندې د شویو ژمنو هرکلی کوي. له کانفرنس څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور پر بنسټ په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق رئیس ناتالیا کانم د ملګرو ملتونو د پراختیا په برخه کې د ښځو پر وړاندې د تبعیض او تاوتریخوالي د اړیکو پرې کونته اشاره وکړه او وی ویل
تر هغه چې ټول انجونې او ښځې له مساوي حقوقو برخمنې نشي امکان نه لري چې ملګرو ملتونو د تلپاتې پرمختیا اهداف ته ورسیږي.
د ملګرو ملتونو مرستیالیه امینه محمدی بیا په نړیواله کچه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او ترخوایې د هغوی د ژوند په چارو کې د راغلیو بدلونونو هرکلی وکړ.
راځئ چې د هغو لاسته راوړنو په اړه یو او بل ته چې په تیرو 15 کلونو کې مو درلودلې مبارکي ووایو.
د ملګرو ملتونو مرستیالیه زیاته کړه اوس هم ډیره لاره پاتې چې دوی خپل هدف ته ورسیږي. خو کاری چې لا هم په افریقایي هیوادونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه پورته ده. د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې د کینیا ولسمشر اوهورو کنیاتا د ډول ستونزو ته په اشاره وویل حکومت یې ژمن دی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د تبعیض د پای لپاره هلې ځلې وکړي.
دی وایي په نړۍ کې له هرو 15 ښځو یوې له تاوتریخوالي سره مخ ده. هره ورځ له 3 تر 4 زیات نجونې مخکې له دې چې 13 کلنې شي واده کیږي. په کینیا کې 23% نجونې له 13 کلنۍ په کم عمر کې ودیږي. موږ ژمنه کوو چې له 13 کلنۍ په کم عمر کې د نجونو ته واده مخه ونیسو.
د کینیا ولسمشر په خپل هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې له شوې پرمختګونو ستاینه وکړه خو یوې بلې ستونزې ته یې اشاره وکړه. د نجونو د تناسلي آلی غوڅول د وی هیواد ژمن دی چې تر 2000 میلادي کال پورې دا ستونزه هم حل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو لمخې په دیرشو افریقایي منځني ختیځ او آسیایي هیوادونو کې د نږدې 200 میلیون نجونو او ښځو تناسلي آلی پرې شوي او یا یې هم یوه برخه پرې شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د نجونو د تناسلي آلو غوڅول د بشر حقونو نقص بولي. د نفوس او ټولنې تر نوم لاندې د نړیوال کانفرنس کې د افغانستان یو 14 کسیز پلاوی هم ګډون کړی و. د پلاوی کې د حکومت لوړپړي چارواکي د پارلمان او مدني ټولنې غړي او ځوانان شامل وو. خو د افغانستان لپاره د دې کانفرنس اهمیت پڅ کې دی. د افغانستان د ډاکټرانو ټولنې رئیس نسرین اوریاخیل په کینیا کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي
په حضور پر افغانستان
دا کنفرانس ځکه د افغانستان لپاره مهم دی چې د نړیوالې ټولنې غړی دی. دا ځکه د افغانستان لپاره مهم دی چې افغانستان باید د نړۍ د ستونزو په اړه پوهوي او پکې ګډون ولري. دا مهمه ده چې موږ زده کړو چې ولې نور پرمختګ کړی، موږ وروسته یو، یا هم موږ ولې پرمختګ کړی او نور له ستونزو سره مخ دي.
که څه هم رسمي شمیرې ښیي چې د روغتیایي خدمتونو په ښه کېدو سره د میندو او ماشومانو په مړینه کې کموالی راغلی، خو د بخښنې نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې اوس هم په افغانستان کې واتیا په سلو کې ښځې بې سواده دي، او یا تر اتیا سلنه ښځې په خپله خوښه واده نه کوي، او یو زیات شمیر نجونې هم له شپاړس کلنۍ وړاندې ودیږي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې خوز د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
طالبان وایي تر هغو به په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان خوشې نه سي چې د دوی درې تنه غړي چې پرون یې د خوشې کېدو اعلان وسو یوه مسون ځای ته انتقال سوي نه وي. دا خبره د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په یو استولې پیغام کې وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون د نومبر 12 اعلان وکړ چې انس حقانی او د طالبانو د ډلې دوه نور مهم غړي په مشهور ډول له بګرام زندانه خوشې کېږي. ولسمشر مړی د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت عمومي ریاست د انس حقانی او ورسره دوه نور کسانو د اوسېدو د اوسنی ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو په کابل کې طالبانو ته یوې نږدې څېرې ویلي چې انس حقانی او دوه نور خوشې شوي بندیان قطر ته رسېدلي دي. په کابل کې د نن سهار په موټر بم چاودنه کې چې د کورنیو چارو وزارت ته څیرمه سوی لشته لږ وطن ملکیان وژل شوي دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابینن په کابل کې خبري اعلان وکړ چې په وژل شوی کې یو ماشوم هم شامل دی. په دې پیښه کې لس نور ټپیان شوي دي چې څلور یې د یوې امنیتي کمپنۍ کارکوونکي ول. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ودرول سو. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر د ځینو سیاسي احزابو نمایندانو او مدني ټولنو اعتراضونو او اندېښنو ته د رسیدنې په هدف درول سوی دی. ښاغلی ابراهیمی زیاتوي چې دا بهیر د کمیسیون تر راتلونکي هدایت درېدلی. دغو محلونو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر چې د رایو صندوقونه یې پرانیستي دي او د تفتیش او څېړنې لاندې دي له دغه امره مستثنا دي. د پروان د کلیو پراختیا رئیس د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې ټپي شوی دی. د پروان د والی ویان دی وحیدې شاهکار د دې خبرې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې جان محمد حکمت چوپه تیروتنې سره په د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل وخت ټپي شوی دی. په غزې کې د اسرایلو په نوې هوایي بریدونو کې چنن سارسوي دوه نور فلسطینیان وژل شوی دي، او تمدا د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگټن کې د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر سره وګوري.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي صافي څخه خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د 2022 میلادي کال د نړیوال کپ او 2023 میلادي کال د آسیا ملتونو جام د لاري پیدا کولو په هدف سبا افغانستان د فوټبال لوبډله د هندستان له لوبډلې سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شفی شاداب ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبډله به سبا پنځشنبه مخام په شپږو بجو او دیر شو دقو د تاجکستان د دوشنبه ښار په مرکزي لوبغالي کې لوبه وکړي. ملي لوبډله د نومبر په 19 له هند او قطر سره دوه نورې لوبې هم لري. دغه لوبې د افغانستان په قربتوب د دوشنبه په مرکزي لوبغالي کې ترسره کیږي. د میدان وردګ ولایت د والیبال جام په سیالیو کې داود مبارز لوبډلې بریا خپل کړه. په دغو لوبو کې د میدان وردګ ولایت له بیلابیلو سیمو شپېتو لوبډلو ګډون کړی و چې په پایلوبه کې داود مبارز او سپینغر ټیمونه سره مخامخ وو. د دې سیالیو هدف د والیبال لوبو پیاوړتیا او ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو پیژندل دي. او د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې او استرالیا الف لوبډلې ترمنځ ټیسټ لوبه د دریمې ورځې لپاره روانه ده. پاکستانی لوبډلې د سیالۍ په دواړو انګسونو کې استرالیا الف لوبډلې ته د 500 منډو هدف ټاکلی. اوس د استرالیا الف لوبډله بیټنګ کوي. دوی لا هم 499 منډو ته اړتیا لري چې دغه لوبه وګټي.
ګڼو ورډونکو سیمې سن راستولې دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب علي کې د امریکایانو او د طالبانو د بندیانو تبادله په حقیقت کې یو پټه معامله وه، د سولې سره هیڅ تړاو نه لري. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکلي، خوشبین یو چې سوله به راځي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي، دا نه سقنی او نورو طالبانو خوشی کول به د سولې سره مرسته ونه کړي، دا به جګړه نوره هم زیاته کړي. او حقیار د کندهار له میوند ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي، تر هغو چې د خارجانو د وتلو لپاره یو محل ویش ټاکل شوی نه وي، تر هغو سوله په هیواد کې ناممکن ده. ژوند په شیبو کې یو د اساسي او بشري حقوقو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. په کندهار کې د پنبې حاصلات زیات سوي، کروندګر خوشحاله دي خو له دولت څخه د مارکیټ د پیدا کولو تر څنګ د پنبې د امراضو د مخنیوي په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. صادق رښتنی په دې اړه له کندهاره تفصیلي راپور لري.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا وایي ډګر ته نږدې کروندګر په مځکو کې د پنبې د حاصل په ټولولو بوخت دي. له کلونو وروسته یو ځل بیا کنداري کروندګرو د پنبې کښتونو ته مخه کړې. د کندهار د کرن ریاست د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې سږ کال پر 800 جریبه مځکه پنبه کرل سوي چې کروندګر یې د حاصل د زیاتوالي خبره کوي. دوی د پنبې سږنی حاصل زیات یادوي، خو وایي که دولت ورسره د کرنیزو آفتونو په مخنیوي او د مارکیټ په پیدا کولو کې مرسته وکړي، د پنبې کښت ته به ګڼ نور کروندګر هم مخه کړي. دوه تنو کروندګرو اختر محمد او سردار محمد ازادي راډیو ته داسې وویل:
او د کندهار هوا ډېره ښه لګېږي، پر دې شیبه ډېر ښه حاصلات کوي. په کندهار کې سږ کال چې پرو سږ کال مانا یو فیصد و، سږ کال څلور فیصد دی دغه فصل او دغه کښت. سږ کال ډېرې انشاءالله بیا به هم چې ډېر شي. دغه لس کارخانې دي په دغه غره په لمن کې، تقریبا پر کال دغه زما زړه تلویزي چې دا لس سره کارخانې به دغه یو د کندهار پنبه بیا وچلي.
د پنبې حاصلات خو برابر دي، خبره خو یې د اوبو و د کوډ ده. اوس موږ خلک چې دي کمزوري خلک دي، نه په اوبو وس رسېږي نه په کوډ وس رسېږي. که کوډ رانیسي چې ورسي په بازار کې څوک ورکوي، دی خپلې پیسې نه لري. دکاندار ته چې ودرېږي چې ماته یې 15 ګونۍ کوډ راکړه، هغه یې په دې قیمت ورکوي چې درېیمه ګټه پراچي. په دوی سې د دې درېیمه ګټه خالي د کوډ پراچي. اوبه چې دي په تیلو چې راکاږي، د طلایې ورپی و کښتګر ته پاچېږي نه، و زمیندار ته پاچېږي نه.
د کندهار د کرن رئیس هم په دې ولایت کې د پنبې د سږ کال تولید هیله بخښونکی بولي، او وایي چې د پنبې د کښ عمده ستونزه د اوبو کمښت دی چې د دهلې د بند د پروژې په عملي کېدو سره بحال سي. د کرن رئیس سید حافظ الله سیدی وایي دا مهال د کندهار ټوله پنبه په ولس تولیدي فابریکو کې تر پروسس وروسته پاکستان ته صادرېږي، او له دغه هیواد سره په دې برخه کې مخکنۍ ستونزې هم هوارې سوي.
په تیرو څو کلونو کې همدې ته ډېره پاملرنه نه وه شوې. خوشبختانه باید وایم چې دغه تیرو دوه درې کلونو نه دلته اوس بزګرانو دې ته ډېره توجه کړې ده. یعنې نورو نباتاتو په څنګ کې دی پخته زیاته کرلې ده. موږ تقریبا د 1500 نه واخله تر 800 جریبه پورې اوس دلته پخته لرو. خو ولې خوشخبری دا ده چې د ولس د جیننګ ماشینونه فابریکې چې د پختې د پروسس دي هغه دلته دي په کندهار کې دي. یعنی که د اروزګان پخته ده، که د زابل ده، یا د ټول زون د هلمند پخته ده، ټوله کندهار ته راځي په صنعتي پارک کې. خوشبختانه موږ د دلته ټوله پروسس کیږي، پیک کیږي او پاکستان ته ځي.
په جنوبي حوزه کې چې د پنبې د حوزې په نوم شهرت لري، په وروستیو کلونو کې د وچکالۍ له امله د دغه کښت څخه زیات کروندګرو لاس اخیستی وو. خو د تیرو څو کلونو راهیسې یو ځل بیا په هلمند او کندهار کې د پنبې کښت او تولید زیات شوی.
اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو ورېدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونې د زورونې یا شکنجه په اړه خبرې کوو. دا چې زوربنه یا شکنجه څه ده، د ممنوعیت په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوی، او له مرتکبینو سره څه ډول چلند وشي، په دې خبرونه کې پرې بحث کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیال ښاغلی فخرالدین فایز دی. فایز صاحب تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. که د مقدمې په ډول د شکنجې یا ځورونې په اړه وغږیږو چې تعریف یې څه دی، عناصر یې څه دي او خصوصیات یې څه دي؟
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو محترمو اورېدونکو ته وړاندې کوم. ډیره جالبه او دلچسپه موضوع مو انتخاب کړی دی، هغه شکنجه او ځورونه ده. د شکنجې د تعریف په ارتباط ستاسو خدمت ته باید عرض وکړم چې شکنجه هر هغه عمل ته وایي چې د یو دولتي مامور یا د دولتي مامور په امر د یو مزنون او متهم سره بد چلند کیږي، هغه که جسمی وي او که روحي وي، او مقصد د دې بد چلند او شکنجې څخه اعتراف اخیستل. د دې تعریف څخه موږ کولای شو د شکنجې عناصر هم برسیره کړو. هغه دا دی چې د شکنجې اول عنصر دا دی چې باید شکنجه کوونکی یا عامل د یو دولتي مامور وي او یا د دولتي مامور په امر دغه کار ترسره شي. دویم عنصر دا دی چې دغه شکنجه په یو مزنون او متهم چې د هغه ازادي سلب سوی دی په هغه باندې اجرا شي. او دریم عنصر دا دی چې د شکنجې مقصد او هدف اعتراف اخیستل. که دغه درې عناصر تکمیل نسی هغه شکنجه نه ده، بدرفتاری ورته وایم. بدرفتاری هغه دی چې د اعتراف په مقصد نه، بلکې د عقدې پر بنسټ یا تصادفاً یو مزنون و متهم تر زورونی لاندې راځي، اما هدف و مقصد اعتراف اخیستل نه دی، هغه بدرفتاری دی، بل جرم دی. اما شکنجه د دغه تعریف و عناصرو سره بل جرم دی. د شکنجه خصوصیت البته دوه ډیر مهم خصوصیتونه لري. اول خصوصیت د شکنجه دا دی چې هیڅ کله د توجیه وړ نه دی، بلکې یو مطلق حق دی. مطلق حق په دې معنا دی چې هیڅ کله د تحت هیڅ شرایط جواز نه پیدا کوي. بل بشري حقونه سته، لکه مثال په ډول د ژوند حق چې ډیر یو مهم حق او اساسي حق دی، کله کله محدود کیدای شي. د مثال په ډول هر څوک حق لري د افغانستان د قوانینو پر بنسټ، د نړیوالو اصولو پر بنسټ ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې د دغه سړی ژوند واخلي. اما کله کله داسې یو جرم ترسره کیږي چې عدالت ایجابوي، دولت تصمیم نیسي او قضا فیصله کوي چې د یو سړي ژوند باید واخیستل شي. دلته د ژوند حق هم کله کله محدود کیدای شي، اما د شکنجې حق داسې یو مطلق حق دی چې تحت هیڅ شرایط جواز نه پیدا کوي چې یو مزنون او متهم شکنجه شي. دویم خصوصیت دا دی چې کیدای شي ځینې هیوادونه د شکنجې د منع کنونسیون نه وي امضا کړی. که امضا کړی وي که نه وي کړی، وظیفه لري، دنده لري، مسؤلیت لري چې د شکنجې په ارتباط مهم ګامونه پورته کړي او د شکنجې د محدودیتو او د تقلیل لپاره کوشش او هلې ځل وکړي. یعنی مهم نه دی چې یو دولت باید د شکنجې کنونسیون اول امضا کړي، بیا د شکنجې د ممنوعیت په اړه ګام پورته کړي. یعنی بدون د امضا هم د یو بین المللي قانون په توګه باید احترام ورته وشي، او هر دولت باید د شکنجې د مخنیوي لپاره کوشش او هلې ځل وکړي.
د ځورونې په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوي؟
خوشبختانه کله چې د افغانستان اساسي قانون تصویب شو، د اساسي قانون په 9 ماده کې د شکنجې د مخنیوي لپاره یو ماده تسجیل شوې دي. په هغه ماده کې واضحا لیکل شوی دی چې هر ډول شکنجه او بدرفتاري او د انسان تعذیب ممنوع دي. هیڅوک نشي کولی، اگر چې یو شخص گرفتار شوی وي یا مزنون وي یا تحت تعقیب وي، هغه شکنجه کې او ورسره بد چلند. د افغانستان په کود جزا کې په 450 مادو کې هم واضحا لیکل شوی دی چې شکنجه جرم دی، او هر هغه څوک چې په دغه عمل باندې لاس پورې کوي، د افغانستان قوانین د هغه په ارتباط واضح دي او مجازات طبعا ویني. نړیوال اصول هم د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او د منع شکنجې کنونسیون د شکنجې په ارتباط واضح موقف لري او وایي چې شکنجه مطلقا ممنوع دی، او تحت هیڅ شرایط جواز نه لري چې یو مزنون او متهم شکنجه شي.
د ځورونې د کمیدو لپاره په افغانستان کې څه شوي؟ که مثال کله یوې خوا دا مسله حکومت ته راجع کیږي، بله خوا په افغانستان کې نورې ډلې هم شته دي چې خلک نیسي ځوروي، نو د ځورونې د کمیدو لپاره څه شوي تر اوسه پورې؟
خوشبختانه که موږ 2002-2015 کالو ته وګورو، اوس نسبتا د شکنجې هغه ګراف ډیر کم شوی دی، ټیټ شوی دی. ولی اوس موږ مطلقا نسو ردولی چې شکنجه بیخي صفر ته رسیدلې. خوشبختانه په دې ارتباط یو ملي کمیسون شتون لري د کمیسون عالی من شکنجه پنو چې دغه کمیسون مشري د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسون په غاړه ده. ملي دفاع وزارت، ملي امنیت، عمومي ریاست او کورنۍ چارو وزارت او نور اړوند ځینی مرتبط ادارات په دغه کمیسون کې غړیتوب او عضویت لري. موږ او دغه مربوطه ادارات په ګډه کوشش کوو، هڅه کوو چې څه چې امکانات شته په افغانستان کې او هغه شرایط چې مهیا دي د کنونسیون من شکنجې د تطبیق لپاره دغه کنونسیون تطبیق شي او د شکنجې څخه باید مخنیوی وشي.
کله چې یو څوک نیول کیږي، که د هرې خوا نیول کیږي او دوی ته هغه یو یعنی دوی ته هغه د مرتکبینو له ډلې څخه راځي، له هغه سره باید څه ډول چلند وکړي؟
د افغانستان قوانین، خصوصا د افغانستان اساسي قانون او د کود جزا مواد واضح وایي چې هر هغه کس چې د مزنون او د متهم حقوق نه مراعاتوي او شکنجه کوي، دغه عمل جرمي عمل دی. لکه څرنګه چې د نورو مجرمینو او متهمینو سره د افغانستان قوانین او د قانون تطبیق کوونکي چلند کوي، د شکنجې د مرتکب سره هم همغسې چلند کیږي. مثلا که یو څوک جرمي عمل ترسره کوي، اغلاوې کوي، طبیعي ده چې هغه نیول کیږي، دوسیه ورته جوړیږي او محاکم دغه د جرمي عمل په ارتباط پریکړه کوي او شخص مجازات ویني. شکنجه کوونکي هم د جرمي عمل مرتکب شخص دی، طبعا د هغه دپاره هم دوسیه جوړیږي، محاکم د شکنجه د جرمي عمل په ارتباط تصمیم نیسي او شخص طبعا بندي کیږي او خپل سزا ویني.
خو هغه نور وسلوال ګروپونه چې جنګیږي او خلک نیسي ځوروي، د دې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون همیشه او همواره په دې باندې تاکید کوي چې هر اجراءات کیږي باید رسمي او دولتي جنبه ولري. فرد او افراد که هغه ګروپونه وي، مسله او غیر مسله، دوی حق نه لري چې رسمي امور په خپل نوم او خپل طبیعت او سلیقه باندې اجرا کړي. مثلا که یو فرد د یو جرم مرتکب وي، دولت باید د هغه شخص څخه تحقیق وکړي، دوسیه ورته جوړ کړي، د قانون د احکامو په رڼا ورسره برخورد وشي. ګروپونه نشي کولی چې د یو فرد دوسیه وڅېړي، هغه ته غیر انساني جزا ورکړي یا شکنجه وکړي. دغه عمل ممنوع دی. کمیسون موقف دا دی چې هر اجراءات باید په رسمي چوکات کې ترسره شي. غیر رسمي اجراءات د بشري حقوقو خپلواک کمیسون لخوا کاملا مردود دي، او موږ غوښتنه کوو چې هر اجراءات باید په رسمي توګه او د دولت په چوکات کې ترسره شي.
ډیر زتمن
سلامت اوسئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کومه
ارغه اس به ټکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه می ومنی. په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبرې است.
لاسی کارونه یاد خزو او ګلدوزی ور درته وایمه ده. د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونیوله، دینه کار خستل کی
مزنزيري زنزيري دی وړلې نه شما و یار تر زما بل قدم هغستې نه شما ختم زنزيري.
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شیان څه ارزښت لري؟
سفر ته چې موږ زه ډېرې خوښې چې دا پښتنه کوي چې دا د چی شي کار ده، بیا موږ ورته وایو چې دا د ستنې کار ده.
او اوس د لاسي ګنډل شویو شیانو بازار څنګه دی؟
قیمتونه اته زره دي، دوله زره دي، شپاره زره دي. غریبي زیاته ده، اوس خلک دومره نسي اخیستلی.
نن پام دیګل خبري کوو. لمړی د خامک او پلاس ګنډل شویو توکو تاریخ څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي رادیو سره. وسی قدر من اوریدونکو د خزو د لاسی صنایع و هنری ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلی شو. دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک، ترشمار، ګراف ول او داسې نور لاسی ګنډل کوي. د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري. له بهر څخه بهرنیان راځي، هغه لاسي ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي. په لاس ګنډل هغه هم په سپینه ټوټه کې د بېلابېلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی. په کلیو او بانډو کې نجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي. لور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري، بیا پستنه کوکور نه باسي. دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړې عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلی دي.
لاسی کارونه یاد خز و گلدوزی ور درته وایمه دا ده هغه وخت نه چې خز و تا دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونیوله او دا کلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار اخیستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم دی. مثلا نورستان کې خز و به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مرواج نه دي سنا ورته ویلي، په هغه کې هم په مختلفو رنګه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپل کالی کې دا ګنډلې پای پیچ چورته وای په هغه بای ګنډلې او فرزند نارینو په ځینو لنډو چپنو کې هوسم شته دی دا. او زه خو په غزنی کې زیږیدلې یم او د غزنی خلک مې لیدلی دي چې هلته هغوی ډېر علاقه مې ورسره وه چې پوستین دوزی به یې کوله او هغه دوخت به یې خامک ورته ویلې. او ما چې په مکتب کې زده کړي وو تار شماره مثلا په فارسي نمونه و مثلا عاجیده و کوربخیه و پخته دوزی و دغه شان موږ لیدل، خامک هم چورته ویلې، هغه قنداری دوزی به مو خلک ورته ویلې. دینه معلومه کې چې دا خامک یوازې په قندار که بعد دی دغه و اخزی نرامسته شوی د قندار هنرمند و خلکو دا اختراع کرده ده و په مختلف رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس بیا په ماشینی شکل وینو. بدخشان که خاله پیباندی گندل کیگی یا فرزن تخار په شمالی ولایاتو که حتی قرص دوزی په شکل چه دوی زربف تارونه په خالو و پدی زینو شهر زیادتر په خالو که کاره فسکتونو که هم دا قرص دوزی رواج شوی وی آویرات خوبی خی خاص پدی رزو که چه زبینم دقا دست دوزیگان خوال تا زیادتر ده ماشین استفاده کیگی.
خامک او نور پلاس گندل شوی شاین اغسیدی چه گنج میر خوخون کلری. لامدی وجه خوې بیا هم لوړه ده. لبلې خو په لاس ګنډل شوی شیان په اسانه زړښت هم نه لري. یو ټټر څو نسل اغوستلې شي، هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بیرته هماغه پخوانۍ غاړه په پوره مهارت سره نوي ټوټې سره نښلول کیږي. د پغمان اوسیدونکي شازیه وایي چې د دوی په کور کې د نیا په لاسې ګنډل شوې غاړه لا اوس هم شته.
دا به د ما نیا کوله په ډیر وخت کې، دا به زمانه ته به خپل کوله، خپلو مسیانو ته به یې کوله. د ما د ورور یو یخنده د ما مور تر د اوسه ساتلی ده. زه خپله دا خامک کومه، چراغ ته ناسته یم دا کار کومه او ډیر ارزش لري. قیمتونه یې 8000 دی، 12000 دی، 14000 دی، غریبي زیاته ده. اوس خلک دومره نسي اخیستلی. خو موږ یو یخن په یوه میاست کې یو نیمه میاست کې ګنډو، هغه ټول په حساب کېږي. یو تار شمیرل کېږي، هغه هم په حساب کېږي. غونډ یخنونه ډېر خلک د خارج نه چې راځي بیا فرمایشت ورکوي. زمان ته ډېر موږ د وږې سادرم ورته ګنډو، یخنم ورته ګنډو. یو چکر چې ډېر نازدانه یې باد له وختونه خدای زوی ورکړي، هغه ته یې ګنډو ښه په رقم باندې په تر هر شي پورې تر ورنی و سوزنی پورې تر هر شي ورته خامک و د توفک وری ورکړه.
هر ولایت او هر سیمه ځانته بیل دود او بیل د ګنډلو ډولونه لري. ښځې د کور له نورو کارونو سره ټټر، لمن، پایڅې، واسکټ، خولۍ او داسې نور ګنډي، بیا یې بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي. په باغزنانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول، خو اوس ضرورت ورته لري. له نوموړې سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شي.
جیکترین دوخت کشیده دوزیده چې دغه قیمت هم ډیر جیک ده او هم خلک یې نشي اغوسته چې بعضې خلک چې ډیر نو هغه نو یو ذره اقتصادی ښه ده هغه خلک اغوسته شي.
دلته ستاسې راته ویښې
او دغه دوخته او دو دوخت چې ده چې دا یو ذره اقتصادی ښه هغه دوی اغوسته شي، دا نور خلک به یې وګوري.
همدغه دوخت په څومره وخت کې کیږي؟
والا دا د میاشتو نم تیریږي.
دغه دس دوزی چې ده هر شی دي، مثلا ګراف ده او پخته دوزی ده او تار شمار ده او داسې نور، څومره کسان لري چې اوس یې خوښوي؟
والا ډېر علاقه مندان لري.
کمنګ دلته نه لرو خپل په کابل کې کنه ډیر سفر او ته منګه زو ډیر خوخی چې دا پختنه کوي چې دا د چی شکار دا بیا منګه ورته چې دا د ستنې کار دا
تاسو له بهر ملکونه دا ونه وکړه تاسو چالت ځای افغاني شایان چې هغه خپل افغان میرمنې ګنډي څومره بهرنیان خوخی
ډیر زیات ډیر علاقه مندان لري یعنی باور وکمنګه دونه نه غوند چې دلته خپل کابل کې یو خارجي چې یو غوند دونه په شوق یو غوند چې زمنګ خپل خوخی
کمخ دی خواته وړه و دلته ډیر کالی باندې چې لاسی ګنډل پکې ښکاریږي د دې اړ یو پک لکه معلومات را کې مثلا د سپین کمیس ده یې خان پکې ګلابي خودل سوی دا څه رقم دوخت ده
دا دوخت چې ده هش برق دوزی ده مقصد د بلوز مخایي بیا په سر کورته اغوندي او قبل چې ده شیشه دوزی ده او دا چې بل ده دغه کریم چې ده په دې کې ټول هم دا ګری دوزی پکې کوي
بله او دغه تک شین کمیس چې ده د دې پک لرو توه
دا خو نه ده موږ د تاسو خپل افغاني ده
او دا ګنډلې چې رقم دي
دا یو سرپتلونه مې جوړه کړې دوخت ګلاباتونی ده
تاسو له چانه زده کړه
دا شیان ټول مورګانو مو یاد کړي چې یاد کړي موږ هم څنګه چې دا نه وای یو زره پوشلو بیا اینه که نول داستان تاری را که چه دقیق دختو که چه داد کشی ده دوزید دا دختو که چه دا گراو دا دا دختو که چه خامه که قنداری ده دا دختو که بس پام دیبانه بزو بیا قندار کلویشه وایما دقیق چه زده تا چو کلان وایما شاید پینزه کلانم نوم چه زب خامک بانده ناسیما دوخه نخه یه خانونه نده چه ما خامکونه جور کری یا ورونو تمی جور کری خش قام تمی جور کری خپل مور تمی دستی تکری مور تمی دستی پایسی می مور تا جور کری چه ده هر یا بلیده ایران با پاتیو
بله تاسو له 15 کلنۍ نه
ما په دې کار باندې شروع
کړم
دغه دوختونه چی ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په چراغ باندې ګندلی
بله څنګه د سترګې مولا دانو زوبلیږي
بله نه سه سپون دغه سبا به ناست ما به ویلې تغرمه پوری باید زده یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودن خپل شوق می و
اول دې شوقی ګندل مګر اوس مجبوریت
اوس مجبوریت نه ګندم او سر پسل دا مجبوریت نگندم چه دا خپل فامیل زی پم دی بانده زی چم
بله
هر قم دیزن چه تو وای فقط نمونه ای را را زی گندم در
اتمن دیر زیاده منه نه
تشکل لطانم خور جان خدای دی طول موفق لری
دی دیل پاره چه لاسی گندل شوی شن بازار پیدا کری هغه په نندارتونونو که هم که خودل کیگی چه خلکی او گوری بیاید گندل و سپارختنه بکری
نوم اجمل دی خو هم ساختمانی شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم رادیوګانو کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډېر اورم او ډېره مې خوښېږي تېر یادونه را تازه کوي
موږ د لاسي ګنډل شویو شیانو یو نندارتون ته ورغلو او هلته له نګینې حریر سره چې د لاسي ګنډل شویو شیانو نندارتون پرانیستی و غږیدلی یو نن لکه څنګه چې دلته موږ ولیدل د لاسي ګنډل شویو شیانو نمایشګاه ده د دې په هکله معلومات راکوي چې دغه لاسي ګنډل شوي شیان دلته دا د افغانستان د کومو ولایتو دي
د ازراجاتو خلکو او ځینې د پکتیا او د ګردیز او د لوګر ډیزاینونه دي چې دا موږ کاروو دلته په کابل کې هر رقم خلق شته او دغه به دوی اخلي را نیسي
د لاسي ګنډل شویو شیانو پاک لرته وایي چې دلته کوم شیان دي
دلته افغاني جامې دي سر پتلون ورته وایي چې د پتلون په سر ځینې جوړه کې دلته په کابل کې اغوندي تکري دي او ورسره د ماشومانو د خوب ځایونه دي او د اشپزخانه سیټونه دي چې هغه د ډیزاین لپاره د اشپزخانه ډیزاین لپاره کارول کیږي او ځینې هم د سکرونو بکسونه دي
بله د دوخت پاک لې معلومات راکولای شي چې مثلا دلته کوم شیان ګنډل شوی خامه د تارشمار د گراف د چدی
دلته ډیره قندره دوزی او د آینه دوزی ورته وای مرمر دوزی چرما دوزی او زر دوزی ورته وای دغه دوی په خپل کلو کې دی کاروي
پلاس باندې ګندل اغه بیا دومره مایده واقعا چې ډیر زیات سخت کار دی دغه شین تاسو راوی دلته نه مشګه کې دی دو مرمرو تاسو خواري بواسي دا ګنډي څه ګټ رسولې سي او ک ګټ رسولې سي په کوم اندازه
کوم زحمت چې دوی بواسي دا تبيده چې دونه بیرته دونه پیسې لاسته نه راوړي متاسفانه البته په افغان ټولنه کې ځکه چې دلته خلک اقتصاد ډېر ضعیف ده اما بیا هم څه نه څه کولی شي چې یو مېرمنې ته دونه پیسې لاسته راوړي چې هغه مېرمنه کولی شي خپل ماشومان ته یا خپل ځان ته ځین شیان د بازاره راونیسي یا خپل خاوند ته احتیاج ونه وسي
لرغوني لاسي ګنډل شوي شیان په موزیمونو کې هم کېښودل کیږي چې په سیمې پورې اړوند فرهنګ ژوندی وساتي په کابل کې نوی ښار هم هغه ځای دی چې په افغاني جامو کې لاسي ګنډل شوي یخنونه کېښودل کیږي
وحید لشلو کلونو را پدی خواه پیاد زایی که ده لاسی گندل شویو کالایو کاروبار که بی. نموڑای ده لاسی گندل شویو تطرونو ده قیمت پاکلا. وی؟
یه خانونه که دی بلوچی که همیسونه دی طول پخوانه دی آقای که رازی تیر لگزره گران رازی با لسره تسره پینزه لسره طول لاس کار شویدی لاسی کار که دی خواه هم دمر دیر ارزش لری خلق دیر خواه لری.
درمنه دوستانو لاسی گندل شوی او شیانو سره په ماشین جوړ شوی ټټرونه او نور شین هم تر سترګو کیږي خو ماشین د لاس ځای نشینی ولای تجربه خودلې چې په لاس گندل شوی توکي تل خپل قیمت او ارزښت ساتي دا وژن په شی بوکی خبرونه تربیه خی چاري
خواهد و چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل کلزیمای زور است جبیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده آزادی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو